دوی بجی سوی دا ازادی راژیو دا خبرونه دیست یو سات لپاره دا. دا خبرونه پا راه پرونی که وره چی دا افغانستان دا حراست او ثبات پنوم شورا نن دا خپل موجودیت دا اعلان پر محل دا اوسنی حکومت پر زینو پالیسیو انتقاد وکر. نور رو پرونه او مطالب روست معرفی کیج اوس لملالی بشیرینا دا افغانستان سیمی او نری خبرونه وره.
لمړی د خبرونو سرټکی د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي. ښاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپله وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری که لوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکده و ده انتخابات و پرل خبر و نکده معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمینه برا براوی مش بیا هم تنگار که و چی لوی جرگه اساسی قانون غواری.
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
شاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشران له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته سوه پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. شاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت ته څېړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریا او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کېږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل سوی د کارټر په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې دوی ورځې په عراق کې تیر کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل سوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کېږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 110 میلیون افغانیو په لګښت او اویا پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل و او لومړۍ پروژه د سراچې په کلي کې افتتاح سوه.
دوهمه مخم داوه چې موږ د کارموندنې چې د اجازت ماب رئیس جمهور لخوا نه اعلان سو د ټول افغانستان دپاره یو پروګرام ده او د دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او بیا د ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230 میلیون افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلیخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلیخمري په سلو کې 15 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. ښاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوی ائتلاف د 4 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله تیر ورځ له خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې شوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل سوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومانه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوی پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک دې د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمتسیو کسانو د خوشی کولو لپاره دې دغو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول سیو بندیزونو لیرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق اجمنی تر اوسه تر سره کړی دی. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپل اجمنو په تر سره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کېدای سي په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کېدل راتلونکي میاشت پیل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لویه جرګه قانوني اساسي را
میخواد. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبیلونه هم ولیدي، پادوانیې هم ویشتې دي، نفرې ویشتې وو. سره بیا لاړم والي صاحب ته په یده امنیتي جلسې کې دای دورې ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
هر څوک موږ تصویره جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځوي موږ کولی شو چې دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبريال سره تماس ونیسو او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خبرونه کې درته وایو. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څه ویلي دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالات
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنې. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جانې غږ مې اورئ؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راوخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختری زیدلې هم سر راپورته کړی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به د افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سخت دریځي د افغانستان په ختیځ کې د دې ډلې له وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې اسوشیټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سژنی ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډېر کم شي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ 9 سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسأله وي. ټاکل شوې ده چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستان د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې 6 کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په 100 کې 20 زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو ویل شوي چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حملې په 100 کې 20 زیاتې شوې دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یوه میلمستون وشوه چې لږته لږه لس تنه پکې ووژل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې و چې لږ تر لږه 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخواني دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بله مثالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخوانی جهادي مشران او د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لوی جرګه راوغواړي، د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل کچېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنا وي چې دوی خپله عنعنوي لویه جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرگه عنعنوی داره امیلو جرگه قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه انعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم در ازول د شورا غوړی چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب ول دوی خپل اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړي او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالې پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهور ریاست ویان مرسیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلې سالي صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړیڅه
د لوخ په نامه زختو سلامونه انیکی له تاسو ته تاسو تاریخ مې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعض حلقات دي چې دوی د قدرت په غوښه شوي دي او د دوی د قدرت په وخت کې دوی د ځکه غاښ کړې دي خلکو ظلمونه وکړ او د خلکو منځ کې فلم هیڅ ځای نه لري. دوی د خطر باندې چې وغواړي شي او بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپل نوړ کړنو ته ادامه ورکړي داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی او آهسته آهسته دوی دي یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی، خصوصا د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې علاقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې مبادا که دغه حکومت ثبات پیدا کړي او هغه ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې حکومت دری بکو هغه کسان چې لسنه دي خلک کوینه ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کنه پریدو. بنا دې دې نه تشویش لري او دې تشویش به دائم نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوی دي او دې افغانستان خلک هیڅ ځای دې ته نشته. د برابر له ټولو خبر دي چې اسلامي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي په دوه انتخاباتي نظام کې دوی هیر ډیر ویریږي نه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ کې ځای نه لري او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه اوس ناشونی دي. وضعیت اقتصادي ډېر خراب شوی دی، خلک خاص دي ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لاره پیدا نه کوي تبان دوی قدرت مخ په خلاصېدو دی. نو دوی ته نه لري، هر څه چې کوي اوس هم د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثرا مفسد وکیلان دي د یو غوډه طریقه خپل هغه
خیبر صاحب
دی پلیکي
په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول دوی وو بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د هغو مقامونو په سره استفادې سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورې چپولو غاښ پرې کړی دی. بنان دوی پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دوی نه به پوښتنه کېږي او دا اکثره تیری دي چې مخکې د دوی دنیم کال نه چې په افغانستان کې جمهوری دولت سقوط وکړو، دوی په خپل منځو جګړو کې تر لکه خلک ووژل، نو دوی د دینم هیله لري چې ما به داسې نه شي چې انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقض حقوق بشر نقض کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچری دا د ټولو غښتنه وی چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
زه چې په ځګر د لک خبرې وکړو، لک په وسکینه خبرې وکړو، په دې د خلک چې خپل د دې بحران ته افغانستان بحران ته بولای دی او دې غوړي چې دغه بحران وساتل شي ټینګ شي او که د ثبات راځي ته یقینا چې دې په ثبات کې ژوند نشي کولای او هغه باداورده هغه سرمایه چې دې ته خدای ورکړي دی هغه بیرته ترې خستل کیږي. نو دې خپل د بحران یو څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان د سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپل یو غیر قانوني ارګان دی او د هغه په راس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سوله په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده او همیشه د جنګ یوه ستن هم دوی وو، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی د هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی، هم غواړي چې د سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته پکار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسن دې جوړ کړي او هغه په بې طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې دخیل نه وو ښکیل نه وو هغوی دو شورا ته راولي چې واقعا سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه ټول څوارلسو کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی او د سولې دپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیوال ټولنه ډېرې هڅې کوي او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدلي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات را نه شي دوی د هېوادونو سوله ثبات هم د خطر سره مخ شي. نن دوی دغه ټینګار صرف دې په خاطر دانه ده چې د دولت باندې فشار راوړي او دغه جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي، نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په دولس بجو هلته دوی چپه اچولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه هم وړي دي، غوګان هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره سره بیا لاړه والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا دوري ما وکړله، دا خارجان چې د بل ځین راځي په پکتیا کې دلته چپې اچوي. ولسوال هم بې خبره وه، قومندان د امنیت هم بې خبره وه، د ولسوالۍ ریز امنیت هم بې خبره وه، سرحدي قومندان هم بې خبره وه. دغه تایید عامه چې اوس هم خارجان بازو ځای کې شپې چپې چوي.
همدارنګه لخو د ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلی او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شرسپه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کوماندو قطعات منګه ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. دا میرمنې منګه روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوا نه څه د شپې لخوا نه زموږ لخوا نه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
له دې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابرۍ په پام کې ونیسي.
در این استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره بل شک جنسیتي فاصله تر زیاتې اندازې کمیږي، او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړې ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک اومین دی ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړي کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده، او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرو ښځو د لوړو ژورو پروا نه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي. دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي، او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي، او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
مونږ تیوری درس وایو پرکتیک ډیر کار نه کوو او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پرکتیک کار وکړو دلته موږ اپلیکیشن ډیولپ کوو زه غواړم چې د دې څخه د دې لارې څخه یو تجارت کوم وکړم
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډیر کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژي څخه برخمن لجنو وایي کچیر د ټیکنالوژي په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي دا کار کولای شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید د ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د ازادي راډیو نن ورځ په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري د خپرونې وخت په یاد ولري د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسو کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ اس ایم اس راوستوئ یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامېږي
او په منطقه کې زمونږ د ځان پیغام دي چې هغه د دبليو ټي او وزیر لکه پاکستان تاجکستان هند چین ا اداره مهم غړي دي د دبليو ټي او نو کوم غوځت واخلو زمونږ د دبليو ټي او د پنځمې مادې د ګاګ پنځمې مادې او د پی اف اے نو سټ فسیلیټیشن موخه عامه چې د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل اولا دغه اداره چې موږ نور که هر څوک موږ سره جوړي هغه د دبليو ټي او وزوي مونږ کولای شو د دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو او کوم مثال په دغه دریو څلور لیول کې لاله کې ګټه مونږ د دبليو ټي او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوی ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کې یوم دي مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاطر نه دي دوه مغه د مشکله چې مونږ داخلي ریفورم زمونږ قوانين دي ته نه وګورګا چې خارجي سرمایه‌ګذاري یا آسان په افغانستان تر راشي اوس څنګه تقریبا د دې قوانینو مقررات د نوی جوړ سل پرې پیر څو کلمې کې هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي
مومن صاحب محترم پنګ لگاونی په برخه کې تاسو ویلی دي چې د پنګ لگاونی زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتی اندېښنې دي دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګ لگاونکو لپاره
پنګوال چې له مارکیټ ته دي د پنګ اچول په خاطر باندې هغه دوه شیان دي یو داغه تجارتی ریسک ورته ویل کیږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي او یو داغه مېږي چې کله کمر تجارتی یا سرمه د پنګ او شونی خطر کم یو داغه د ډیر زیات وینوغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي چې کله دغه ګټه ډیر زیات را افغانستان کې د تجارت ګټه چې ده یاد دغه ریسک د ډیر زیات کم نه ګټه ډیر زیات ده او ته کدل د سرمایه گذاری چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک څه دي سرمایه گذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري هغه موږ په خوا کې د چین غونډې او غټ مارکیټ د هند پاکستان او همداسې د منځنۍ اسیا به شمول د ایران او دغه تقریبا 400 میلیونه خلک دي او دغه د هند 1.3 میلیارډ دی همداسې د چین 1.5 میلیارډ خلک دي دلته په افغانستان کې ټول تولید دی او هغه ترجیحي تعارف چې موږ دغه مملکتونو راکړي مثال اتحادي اروپا امریکا کوریا کانادا جاپان هند همداسي ایریشن کمیونټي چې د بلاروس قزاقستان او روسیا دا دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیدات په هغه مارکیټ کې شکل دي دوی باندې کوم رکی تعارف نشته نو دا یو خو فالت موږ سره په لاس کې یو فرصت دی او چې تاجر موږ سره مې ځارم نن دلته موږ وګورو چې دا خو فرصت دی افغانستان چې کوم معدن دے دا تقریباً 3 ملین ڈالر دے دوی کولی شي راشي په افغانستان کې توکي تولید کړي او نور مارکیټونو ته یې ولیږي.
مومن صاحب ورستۍ پوښتنه وای د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کومې ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان زموږ پروسه ډېره مذاکرات تقاضا وکړه پسار کی وزیت در روپی کو کی وسر وزیت لو انت من دو مهمه موافقه تعمیل ور کیو ده تاثار چې د جنباتیا آزاد تجارتی صحه د امریکا په یوتا کې زمنګ تجارتی موافقه نامه لرو نو پاکستان نو خپل زمنګ سره مذاکره وکړي چې پاکستان ته جال تم کم امتیازات ور کو یا وی مون تر کې یغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتی لحاظ یو ودا ډیر مهمه سوم مهمه مسله د پاکستان لپاره دا چې افغانستان وګړي د دوی د چین اور پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق انرژي راځي د په افغانستان باندې مستقبلي ځکه د غټول شان زمنګ او خپل هواد کې موږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور باندې وساتي نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره د یو تجارتي امتیاز شته کولې شي دا غلطه توکي په پاکستان کې تولید کی او فارزان به باندې نور مارکیټونو ته ورسیږي چې منطقې د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان ټوکی ورته د مسلمانو تمام نشي چې سبا پر رقابت نه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د څمکني او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر سخت کندو کفر دی، باید په پاخه ډول جوړ سي. قاری محمد مدنی لیکلي، د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې چې کومه پیښه شوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی، حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا د ورته ورکړي تر څو عدالت تامین سي او د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفا لیکلي دي چې سمدستي په پاړچینار کې سخته چاودنه وسوه چې ډېره مرګ ژوبلې هم شې چې اړولې وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، اشرف غني باید ژر تر ژره هغه بېګناه بندیان خوشي کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګری پر ضد د اعلان سوي ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راځي په دې ائتلاف کې د خپل ګډون پخلای کړی دی. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان د پنځمې پورس په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان د ترهګری د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییز او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همدارنګه تصدیق کړی چې هیواد یې ترهګرۍ پر ضد دغه اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت 13 اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د 40 اسلامي هیوادونو یو ګډ ائتلاف جوړول اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبري غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
دا پاکستان دا پالیسی دا چھ طرح گری پر ضد ہر ڈول سیمائزو او نڑیوالو حسملہ تر کوی زکہ چھ طرح گری یوازے دیو ہیوات او سیمی مسئلہ نہ بلکہ دی ٹھولے نڑی مسئلہ او ستون زدا دا گسنگ چھ سعودی عربستان لخوا دا اعلان شوی ائتلاف طرح گری پر ضد دے نو منگے ملاتڑ او ہر کلے کو
ویلکم کیا ہے.
د سعودي عربستان لخوا طرح گری پر ضد اسلامی ہیوادونو پ دا اعلان شوی ائتلاف کی دی ایران شام او عراق نمونہ نشتا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه پښتنې په جواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه دریو هیوادونو نمونه نشته، دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا زل کانفرنس په اړه د یوې پښتنې په جواب کې دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه، بلکې له یو بل سره پخو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربهتوب په اسلام آباد کې شوه، چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ټلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال 6 میلیونو ته ورسید. په دې شمېر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیا او امریکا ته نږدې 15 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمېره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 4.5 میلیونه بې ځایه شوي وو، چې دا شمېره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېره تر 9.5 لکه اوښتې ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه، چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4.2 میلیونه سوریایان مهاجر شوي دي او 2.6 میلیونه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تېر کال اپریل جګړې پیل شوې، نږدې 8.4 لکه کسان کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هېوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان په کې روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر 100 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کېږي زیاتوي. بلجیمي څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول، بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د زل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډیری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې ستلم پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ شوله. دلته تنیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، دا هغه خپل نوم منې که زده یې او هغه دغسې سوي دي. ما ته خپل چې یو ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی دی ولې څه نه جزده برای ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان نیش ولسوالۍ ته راواستئ، دغه مکتب فعاله کړئ، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې نه غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې نه غټ شي باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان سم هم ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوځل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نشي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نشي. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. سلام. د الفرد ولسوالۍ څخه دا خبر کوم. یو معلم ما دا الفه بولسوالی کې د قوس معاش راغلی، متنجین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته راغلی چې دا ولې دومره بې بخښي، دا ولې دومره ظلم روان دی، چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، موږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خو دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده ظلمونه ښکاره رواني چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د حکیمې ورسوالۍ نه تاسو په تماس کې ناسو. تقریبا یو میاشت سره د حکیمې په ورسوالۍ کې زموږ مکتبونه تړل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسوالۍ دا اویز جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه نه پورته کړی و. د حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړې ده. حکومت را ته په دې مال سنې دی ویلي هله کو دا سره راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د راتلو طرف ته غوډې نړۍ ته نشر کړی. والسلام په سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم له کامې څخه مې اړې کني وري. دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي، د دې معلمانو د غماش بيخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو ته مې فکر وکړ چې د معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش د غماش وخلي، دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چی شي کې وزما خپل فعل زما کوټي غردي بری زلزلي غردولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام. با احترام په مخه مخه شه.
السلام علیکم. زه اسم احمد کندهار شهر د لسمینه اوسیدونکی یم.
لومړی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنې محرموم دې کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سلو کې نوی فساد د سیواده دي لاس فساد یې هغه ټولګي تورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلی مو واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به یې واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې، یا مکتب نه لري یا تروا یا د باندریوال یا دیواله هاته نه لري، یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي چې لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. دما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته، اشرف غنی صاحب ته، چې که رښتیا ته وطن جوړوي یا تا سره د وطن غمي، یا تا سره د ملت غمي، یا تا سره د وطن د بچیانو غمي، او رښتیا ته ځان رئیس جمهور بولې، د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولې، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوو کارو کې یو کار وکړه، د مفت قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه وي، مزدوري دي نه وي، للوږي دي مړسو، خو یو 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 امنیت راوله بس، د مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای، وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه، امنیت مه راوله. هېڅ خبره نه ده، په دغې امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای شي، روزګار دي نه وي، دغه دوه کارو دي، یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولې وروره، رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې، چې هر څومره قدرت یې، هغوی کې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده، چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو، په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه د ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه د ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بری خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم مرزن فراولت، زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکو مې. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی، دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی، چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو، سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې، بل ما ته به نه را کړې، زه هم دا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم بیا د پروژه پلی شوی او د پیپ را کش شوی چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما هغه رقم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاسو کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشر ویل السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی، منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپیریال یې څه څه دی، خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا د خبر کړ، هیله من یم چې اړوند مسولین اوریدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شیبو د پیغام ثبتونکي د سکه شمیرې درته اعلانوو، د سروې لکه او د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ چې مسولینو ته ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.